په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو د خبری خپرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخلې د چلې د خبرونې بشپړ معرفي او کمپایل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشر روزا اوتنبایوه له طالبانو وغوښتل چې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد باثباته سوله ییز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. میرمن اوتنبایوه نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسني واکمنان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونه خوندي کړي. نن د دسمبر میاشتې 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او دا ورځ داسې وخت رارسیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبه په خپل ایکس شبکه افغاني ټویټر کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشري حقونو د ټولو مدافعانو په خوشي کولو سره د بشري حقونو نړیوالې ورځې درناوی وکړي. د ښاغلي بینت په وینا جولیا پارسي منیجر صدیقي نه دا پروانی او پریسا آزاده د سپتمبر په 19 نیول شوې او تر اوسه د طالبانو په توقیف کې دي. په عین حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم پرون شنبه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. هغې ویلې جولیا پارسي منیجر صدیقي نه دا پروانی پریسا آزاده او د بشري حقونو نور مدافعان دي چې د هغې په وینا یوازې د افغانانو د حقونو د دفاع له عمله په بند کې دي خوشي کړی شي. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. په عین حال کې د اسرائیل د پوځ لوی درسیز ویلي هیواد دې ته اړتیا لري چې په غزې ترړنګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هرځې حال وې پرون شنبه دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د امریکا متحدو ایالتونو د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې هغه پرېکړه لیک رد یا ویتو کړ چې د اسرائیل او سخت دریځ حماس ډلې ترمنځ په غزه کې فوری اوربند غوښتنه کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یکشنبه وویل که په غزه کې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان بیړنی اقدام تصویب هم شي په سیمه کې به د روغتیایي وضعیت ښه کېدل چې هغه ناورین وباله ناممکن وي. دغه بیړنی اقدام چې افغانستان، قطر، یمن او مراکش ملاتړ کړی غوښتنه کوي چې غزې ته د طبي پرسونل او اکمالاتو ننوتو ته د اجازه ورکړل شي او هم د روغتیا له نړیوال سازمان څخه غواړي چې د روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو پر وړاندې تاوتریخوالی د مستند او د روغتونونو د رغولو لپاره د مالي تمویل یقیني کړي. په بنگلاديش کې چارواکي وایي د بنگلاديش د اپوزيسيون د اومده ګوند 15 غړي په تیر دوه اونیو کې په زندان کې مړ شوي. دا خبره د مړو شوو کسانو خپلوانو هم تایید کړي. د پیښه داسې مهال لکېږي چې په بنگلاديش کې د روانې میاشتې عمومي ټاکنو په درشل کې په زرګونو کسان لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي. د بنگلاديش ملت پال ګوند یا بي ان پي د جنوري د 8 نیټې ټاکنې بایکاټ کړي چې په دې سره د صدر اعظم شیخ حسینه بیا ټاکل کېدل یقیني شوې دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډلې د آسیایي جام سیالیو په ترڅ کې نن نیپال ته ماتې ورکړه. دغه 50 اوله لوبه افغانستان پیل کړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې د 212 منډو هدف وټاکه، خو نیپال ونتوانید چې ورکړل شوی هدف پوره کړي. تنکی زلمیانو خپله لومړۍ سیالۍ د هند په وړاندې بایللې وه. بله مسابقه د روانې شنبې په ورځ د پاکستان په وړاندې ده. که د پاکستان په وړاندې بریا خپله کړي، افغانستان به نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. خبر نمو لازا دی رادیو اوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشر په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکۍ چنو بالا او پر واکمنو طالبانو یې غږ وکړ چې د ټولو اساسي بشري حقونو ته غاړه کېږدي. یونما دا غوښتنه نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 کلیزې په مناسبت کړې ده. په دې اړه په راپور سربیره دا موضوع مو د حقوقي چارو له یوه پوه سره هم په مرکه کې څېړلې.
زمین کوم چې کچیر طالبان دغه موازین ونه مني یا دغه اصول له نقص نه سره ډول او په شدت سره نقضیږي، د دې مخنیوي ونه کی د دې رسمي پیژندلو مسله ځنډنه کیږي.
یو شمیر افغان جونې د دوحې فارمات له غونډې چې نن پیل شوې او سبا هم دوام کوي، هیله کوي چې پایله به دوی ته د زده کړې لار هواره کړي.
په دې هیله یم چې دا نشست په ګټه وي او دوی داسې یو تصمیم ونیسي چې بیرته د افغانستان نجونو په مخ باندې د پوهنتون او مکتبونو دروازې خلاص.
له صرفانو د یو شمیر افغانانو د شکایتونو په باب واوري چې وایي صرفان د پیسو په لیږد رالیږ کې قصدن ځنډ رامنځته کوي.
مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
په کابل کې د یو شمیر ټکسي چلوونکو او د دې ښار لکه کړې هوا د شکایتونو د دې ښار د اوسیدونکو د ککړې هوا د شکایتونو په باب هم بیلابیل راپورونه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو ناما مشر روزا اوتنبای په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت کلکیچن بلل یو پر واکمنو طالبانو غکړې چې د ټولو اساسي بشري حقوقو ته غاړه کېږدي. یو ناما دا غوښتنه داسې مهال کوي چې نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ او دغه ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې 15مه کلیزه ده. یونما دغه راز د نور اندېښنو تر څنګ دا هم ویلي هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه غږیږي له نیولو ګواښونو او سانسور سره مخ دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما وایي سره له دې چې امنیتي وضعیت ښه شوه خو په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. یونما نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي لنجونو او خوځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض چې هغه یې د ورزنی او عامه ژوند لډیرو برخو ایستلی روخانه ده. د طالبانو حکومت وانس به غلام مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړه. خوراندې ادا کړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندې دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي بیا وایي دوی د غیر قانوني وژنو، شکنجو، خپل سری نیولو او بدني سزا او سپتولو ته دوام ورکوي، مګر هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او خوځو د حقونو په اړه خبرې کوي له خپل سری نیولو ګواخونو او سانسور سره مخ دي. د اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د افغانستان د باثبات او سوله ایز راتلونکي لپاره د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او د اساس په توګه ورڅخه کار واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د یونامه د مشر روزا اوتنبایواله قوله راغلي واکمن چارواکي په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو د ساتنې او ترې د ملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت لري. هاخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې د تصویب 15مه کلیزه داسې مهان منزل کېږي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقوق او بنسټیز ازادۍ نقض کړي دي. خاغلی فائق خپل اکسپانډ زیاته کړي دوه کال کېږي چې نجونی او ښځې لزده کړو او کار محرومې دي او د افغانانو ژوند، ازادي، امنیت او خصوصي حریم هیڅ ډول خوندي نه دي. په همدې حال کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي د بشري حقوقو مدافعان باید ونیول شي. هغه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانډ پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقوقو هغه خزینه او نارینه ملاتړي له بنده خوشی کړی چې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي. د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو څلور فعالانی جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی او پریسا آزاده همدا اوس د طالبانو حکومت په زندان کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ملاتړ کمیټې په یو لیک کې چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټ د افغان جون او ښځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلاسن ته لیکلې د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د زندانی فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې. د دې لیک په یو برخه کې لدوی غوښتل شوی چې د بشري حقوقو د ملاتړ او ازادي، امنیتي خوندیتوب، د زندانیانو د شکنجه، د مخکنیو قاضیانو، څارنوالانو او امنیتي ځواکونو د ترور مخنیوي باید د خپل کارونو په سر کې راولي. د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت دا غوښتنه او اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې د طالبانو اوسنی رژیم په نړیواله کچه په جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو په نقص تورند. خو دوی تل دا موضوعات رد کړي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزا وزن اوتنبای وا په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت کلکیچن بللې او له طالبانو غوښتنې چې ټولو اساسي بشري حقونو ته غاړه کېږدي. یو نامه دا غوښتنه نن د دسمبر 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مه کلیزې په مناسبت کړې ده. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر لستانگزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه کې چې 15 کال مخکې تصویب شوې ده، افغانستان هم دغه اعلامیه تصویب کړې ده. افغانستان په شمول هیوادونه دغه اعلامیه موادو ته تر څه حده متعهد دي؟
په ټوله کې متاسفانه د بشر د حقوقو هغه موازین چې د بشر د حقوق په نړیواله اعلامیه او په هغه پورې اړوند نورو کنوانسیونونو کې مسجل شوي دي، په شکل د اشکالو په دنیا کې متاسفانه دولتونو لخوا نقض شوي دي. البته دا داسې معنا لري چې په ځینو هیوادونو کې دا کچه ډېره لوړه ده او په ځینو هیوادونو کې دا کچه ټیټه ده. مثلا ډېر ښه مثال همدا د غزې جګړه، ډېر نږدې مثال همدا ده چې همدا اوس په سرعت سره د بشر د حقوقو موازین تر پښو لاندې کېږي او انساني حقوق له منځه ځي، چې په خصوص د حیات حق چې له ټولو نه اساسي حق ده هغه تر شدید تهدید لاندې ده، یا د صحت حق یا لکه دغو نور. یعنې په مجموع کې داسې ویلی شو چې لوی قدرتونو په دغه ځاویا کلو کې کله کله دې مسلې سره سیاسي برخورد کړي. د امنیت شورا غړي پر اس کې دي، مثلا تاسو هم د وسوګره په چین کې د اوغور مسلمانانو سره د چین د دولت چلند د ټولو انساني موازینو ضد ده. او لکه دغه نور مثالونه
لري. د طالبان حکومت چې تر اوسه نړیوال مشروعیت نه لري، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ورڅخه غوښتنې لري لکه د بشري حقوقو او د همدغه د بشري حقوقو د نړیوالې لمی باید ټول هغه مواد دوی عملي کړي، د نورو میثاقونو او نورو. طالبان هم ویلي چې د هغه نړیوالو مکلفیتونو ته چې د اسلام سره په ټکر کې نه دي، که هغه د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ده یا نور د بشري حقوقو په برخه کې، هغو ته متعهد دي. څه فکر کوئ چې آیا دلته کوم یو تناقض موجود دی؟
ګوره، اصلا د بشر د حقوقو اسناد، بین المللي اسناد چې اعلامي او کنوانسیونونه او پروتوکولونه پر مختلفو یا بیانیه دي، دا بعضی د اصول هغه اصول دي چې دولتونه که حتی د غړیتوب هم نه لري مجبور دي هغه باید رعایت کړي. اما ځینې حالات داسې دي چې هغه منطقوي دي، مثلا بعضې سو کنوانسیونونه دي چې یوازې اروپایي اتحادیه کې تطبیقیږي. اما راول په دې چې د اسلام سره په ټکر کې دي، دولتونه حق لري چې په اصطلاح د ریزرویشن حق نه استفاده وکړي، یعنی بعض مواد ونه منی. دا په داسې حال کې ده چې هغه اسناد چې د افغانستان مخکنیو دولتو امضا کړي دي، په ډېر کم موارد کې د ریزرویشن حالت پکې لیدل کېږي. نو زه فکر کوم چې د بشر د حقوقو موازین اکثرا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. مثلا د حیات حق، مثلا د کار حق، مثلا د تعلیم حق، مثلا د صحت حق، مثلا د تقاعد حق، مثلا د سفر حق، مثلا د خپل نوم انتخاب، مثلا د خپل شغل انتخاب او داسې نور. دا هیڅ یو چې د بشر د حقوقو هغه بنیادین یا په بل عبارت فندمنتال رایټس ورته وایي، دا اصلا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. په بین المللي سطح کې هم اسلام ممالک تقریبا رعایتوي او هغه ته متعهد دي.
کراش دې مسلې ته چې د طالبانو دغه حکومت چې تقریبا د واکمنۍ دوه نیم کال پوره کېږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی و عمده د رسمیت نه پیژندلو یا همدغه یا لوی خنډ د بشري حقوقو نه رعایتول ګڼل کېږي، فکر کوي چې د دغه سې ورځو او د دغه سې فشارونو چې نړیوالو پر طالبانو راوستي دي، بالاخره به طالبان غړ د غړه کېږدي چې بشري حقوقو رعایت کړي، په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
ګوره، تاسو ډېرې ښه نقطې ته اشاره وکړه. دولتونه برسیره پر دې چې په خپل قلمرو کې مکلفیتونه لري، په نړۍ مکلفیتونه هم لري. د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط، د مشروعیت لپاره یو شرط دا ده چې نړیواله ټولنه هغه موازین چې وضع کړي دي او د هغه رعایت یا تطبیق واړي دولتونه باید هغه تطبیق کړي. زه فکر کوم چې که چیرې طالبان دغه موازین ونه مني یا د اصولو له نقص نه چې صریح ډول او په شدت سره نقضیږي، د دمکنیوای ونه کې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله ځنډنې کېږي او د ځنډنې کېدو په نتیجه کې یو هغه عمده روش ملګرو ملتو کې وجود لري، هغه دولتونه چې د بشر د حقوق ناقضین دي تر تعزیراتو لاندې راځي. چې دا طالبانو په هغه بله دوره کې هم دا یوه تجربه درلودلې چې دا باید طالبانو ته او متاسفانه د افغانستان خلکو ته به ډېر دروند تمام شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي لپخوانی استاد نصر الله ستانکزي سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په باب مرکه و نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ او د بشری حقوقو د نړیواله اعلامیه 15 او یوم انکلیزه دا او له طالبانو هم یو شمیر د بشری حقوقو مدافع ډلو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ټولو وګړو اساسي بشری حقوقو ته غاړه کېږدي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکیږو. له خپلو حقونو د ښځو د بې برخه کېدو موضوع د دوحې فارمات غونډې د بحثونو یوه مهمه موضوع ده. د دوحې په نړیواله غونډه کې چې نن پیل شوې او سبا به هم دوام کوي، په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې د دوی د ونډې په اړه خبرې کېږي. په افغانستان کې له زده کړو بې برخې نجونې له داسې غونډو یوه تمه لري او هغه دا چې دوی د پرېښودل شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
د قطر پلازمینه دوحه د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د دوحه فارمټ نړیوالې غونډې کوربه دی چې پکې د نړۍ مهم مسایل مطرح کیږي. د دوحې د غونډې د اجنډا له مخې بعد د غونډې په دوو برخو کې په افغانستان کې د ښځو پر ستونزو هم بحث وشي. د هغې یعنی ښځې لپاره زده کړه، د ټولو لپاره پرمختګ. د قطر د ناورین او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز لخوا د دوحې فارمټ غونډې یوه برخه ده چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو په اړه بحث کوي. د دغه غونډې بل بس افغان ښځې د افغانستان د ثبات سرچینه په نوم د دغه هیواد په ثبات او پرمختګ کې د افغان ښځو د ونډې موضوع ته ځانګړی شوی دی. د طالبان حکومت تر اوسه دغې غونډې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو ته د دوی د حکومت د استازو بلنه اړینه ده. خو په افغانستان کې له زده کړو محروم نجونې له دې غونډو څه تمه لري؟ له دې ډلې زینت مومند او زلفا محمدي ازادي راډیو ته وویل.
کله طالبانو په موږ باندې د پوهنتون دروازې وتړلې، نو د پوهنتون د دروازې د تړلو سره د موږ ټوله هیله خاورې ریسولې. نو دا چې قطر کې غونډه ترسره کېږدي لپاره سه نجونې وکولی سي بیرته خپل درسونه او تحصیلات ته ادامه ورکړي، نو دا هیله لرم او په دې هیله یم چې دا نشست په ګټه وي او دوی داسې یو تصمیم ونیسي چې بیرته د افغانستان نجونو په مخ باندې د پوهنتون او مکتبونو دروازې خلاص.
از زمانی که طالبان در افغانستان حضور پیدا کرد،
له هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی، د نجونو د زده کړې کچه مخ په شات للې. هغوی نور نشي کولای چې داسې دوام ورکړي. په رښتیا چې د غزیان منون کې طبقه او هغه کسان چې بهر کې د زده کړې توان نه لري ډیر زیان لیدلی دی.
ځینې تحصیل و تعلیم را ندارن. اینو دیدن
د قطر په پلازمینه دوحه کې د شنبه په ورځ د کارپوهانو، افغان سیاستوالو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د افغان ښځو د زده کړې نړیوال کانفرنس په نوم یو ورکشاپ جوړ کړ. دغه مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي دغه کسان ذکر راټول شوي چې ټول شموله زده کړو ته د افغان جونو په لاسرسي شته محدودیت ته حل لاره ولټوي. ټاکل شوی چې د دغه ورکشاپ موندنې د دوحې د غونډې په یوه برخه کې وړاندې شي. اعلامیه زیاته کړې چې د یکشنبې په غونډه کې به د ټول شموله رسمي زده کړو د بیا پیل لپاره وړاندیزونه وشي چې د ټولنې پر بنسټ بریالۍ زده کړې، د ډیجیټلي حل لارو پلي کول او د نړیوال شراکت له لارې د اړینو مالي سرچینو تنظیمول پکې شامل دي. د قطر د بحران او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز چې په دوحه کې یو خپلواک څیړنیز مرکز دی، ویلي دي چې دوی به په دوامداره توګه هڅه کوي چې د ملاتړ منځګړیتوب او په ځانګړې توګه د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سره د همکاري له لارې زده کړو ته د افغان نجونو او ښځو لاسرسی زیات کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه وزارت داسې څانګې د مدیر یوسف ابن سلطان لارم په حواله د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي. نوموړي د شنبې په ورځ ورکشاپ کې وویل چې قطر د افغان ښځو د زده کړې د حقونو پر اهمیت ټینګار کوي. په اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې دا مسله یوازې د برابرۍ په اړه نه ده، بلکې زده کړې د دوی د اساسي حقونو او حیثیت د ساتلو لپاره یو مهم ګام دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه شان ویل شوي چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د سویلي او مرکزي آسیا چارو مدیر جاد میکو پراستیو د ټول شموله زده کړو لپاره د واقعي او ملموسې حل لارې او د نړیوال ملاتړ د دوام پر اړتیا ټینګار کړی او د نجونو او ښځو د زده کړې د حقونو د ملاتړ لپاره یې د سیاستونو پلي کول ضروري ګڼلی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په دوه کلنۍ واکمنۍ کې پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي او له یو کال راهیسې یې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز لګول شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې ادا چې ظاهرا افغان میرمنو، نړیوالې ټولنې، د بشري حقونو سازمانونو او ډیرو اسلامي هیوادونو ته د منلو وړ نه ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
یو شمیر افغانان ادعا کوي چې ډیری صرافان د خلکو حواله شوی پیسې په خپل وخت نه ورکوي او د حوالو په پیسو ګټه کوي. خو صرافان به داستون زمینی او وایي چې په مارکیټ کې کافی پیسې نشته او دا د دې لامل کیږي چې دوی حواله شوی پیسې په خپل وخت خپل مشتریانو ته ونه رسوي. نور په دې رپورټ کې
ولې مشکل دا ده چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال دی چې
ازادي رادیو او ریوا تخنیکی ستونزه رامنځته شوه دا راپور خبرېدو ته چمتو دی.
ولې مشکل دا ده چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال دی چې وایي ډیر ځله یې پیسې حواله کړي خو پر وخت نه دي حواله شوي. نوموړی دا کوي چې صرافان د خلکو په پیسو کار کوي. محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل
یو تعداد هغه صرافي یا صرافان موجود دي چې کله خلک ورته حواله وکړي نو هغه شخص ورته مشخص کړي چې زما یاد مبلغ به تر هغه کس پورې ورسوي نو یا به ورته وسپاري. خو دوی دلته د سبا او د بل سبا او د بلې ورځې وعدې ورته ورکوي هغه ځنډوي. ولې مشکل دا ده چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د حاجي ملک په نوم د کابل اوسیدونکو هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي
مال په مخکې څو ورځې موخ کې یو د سعودي نواله وکړه جلال آباد نو هغه تقریبا پیسې ډېرې زیاتې وي شل پنځه ویشت لکه کلدارې وي. نو بیا حتی ماته ویلي وو چې ته موږ ته سعودي کې پیسې راکړه تا ته به سبا ته جلال آباد کې درکو. نو زه دې شاید یم بیا ماته ان تقریبا درې ورځې وروسته بیا پیسې هلته ورسېدې په جلال آباد کې. نو دوی خامخا خپلې ګټې پې کوي کار پې کوي.
د چوالې صرافان د خلکو حواله شوی پیسې زنډوي او حواله کیدونکو شخص ته یې پر خپل وخت نه ورکوي. په دې اړه مو د کابل د شهزاده سره د صرافانو د ټولنې له ویان عبدالرحمن زیرک سره اړیکه وکړه خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د کابل د شهزاده په صرافي سره کې یو تن صراف ضیاءالحق ملپال ازادي راډیو سره په خبرو کې په زنډ د پیسو د حواله کیدو ستونزه ومنله. خو وی ویل لامل یې دا دی چې صرافان د پیسو له کمښت سره مخ دي. هغه ځینې نورې ستونزې هم ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
د میوند بانک د پیسو نه اجرات میوند بانک کې موږ پیسې لرو هغه پیسې میوند بانک اوس موږ ته نه راکوي. میوند بانک پیسې نه لري. افغانستان بانک ته ورسو د اسلامي امارات د لوړپور چارواکو سره خبرې کړې دي هغه موږ ته هیڅ پر دې برابر دغه نه وایي مثبت جواب نه راکوي یعنې پیسې بندې دي.
نو موري دا هم ویل چې وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک پر صرافانو د یو اقدام په ترڅ کې بندیز ولګوه تر څو د خلکو پیسې ونه ساتي. په داسې حال کې چې د په خبره دا د صرافانو یو مسؤلیت او د دوی د کاروبار یو برخه وه. دا چې ولې ځینې بانکونه صرافانو ته پیسې نه ورکوي په دې اړه مو د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري سره اړیکه ونیوله خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دا چې د طالبان حکومت په ټول هیواد کې د بهرنیو اثارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی. د کندهار ولایت د صرافانو ټولنې یو غړي د روان لمریز کال د لړم میاشتې په اولسمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه طالبانو یو شمیر صرافان چې په صرافي مارکیټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولي دي او یو شمیر یې له پیسو سره یو ځای له ځان سره وړي دي. صرافان وایي په مارکیټ کې د افغانیو نشتون سره شهزاده کې د دوکانونو لوړه کرایه د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو ثابت نه پاتې کېدو او نورو محدودیتونو د دوی کال له ستونزو سره مخ کړی دی چې یوه پکې هم د حوالو په لیک درالیک کې د ځنډ ستونزه ده.
په کابل کې یو شمیر موټر ټکسي چلوونکي هم د ترافیک پولیسو له بد چلند شکایت کوي. دوی وایي سره له دې چې په کابل کې د ټکسي موټرو لپاره ځانګړي تمځایونه نشته او کله چې دوی سوارلۍ پورته کوي د ترافیک پولیسو له خوا ورسره ناوړه چلند کیږي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې یو شمیر ټکسي چلوونکي دا کوي چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو پولیسو چلند نه یوازې د دوی ګټه کم کړې بلکې دوی ته یې وخت نا وخت تاوان هم اړولای دی. د دوی په خبره ترافیک پولیس د ښار پر واټونو کې د سورلي پورته کولو پر مهال د دوی د موټرو ټایرونه په تیزو چیزونو پچکښونو سوري کوي او په عین حال کې جریمه هم ترې اخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د چلند نه یوازې دا چې دوی ګټه کم کړې بلکې تاوان کړی هم دی. په کابل کې یو ټیکسي چلوونکی چې نه یو مختلف خپل نوم او د کار سیمې نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل:
تیرونه مې په 2000 افغانۍ یو ټایرونه اخیستی و، اوس ویریږم که خار ته بیا ولاړ شم بیا به یې سوري کړي. 2000 افغانۍ به بیا له کومه کړم چې ټایرونه واخلم؟ پلارو کوڅو کې حکم ناروغ پیدا شي یا د ودونو یا ختمونو پای کې څوک له یو کوره بل کور ته ورسو کنه نو همدلته قرار ناست.
که څه هم د کابل ښار ټکسي چلوونکي مني چې کله ناکله په هغو ځایونو کې د سورلي پورته کولو لپاره درېږي چې د ترافیکي اصولو له مخې اجازه نه لري، خو زیاتوي چې ستونزه په ښار کې د ټکسیانو لپاره د ټاکل شویو تمځایونو نشتوالی دی. دوی ټینګار کوي چې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره چیرې چې سورلي وي همالته ودرېږي. د دوو ټکسي چلوونکو له ډلې یو بل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته وویل:
همدا اوس زما د موټر ټایرونه ادرې چې درته یې وشمیرم، یو دوه درې څلور او پنځه سوري زما د موټر په یو ټایر کې دي، دوه په بل ټایر کې مو کار کوو. دوی مونږ پرېږدي د دې لپاره چې د ټیکسي ځای نه دی معلوم. مونږ نه پوهېږو چې کوم ځای څخه پرلې پورته کړو، تم ځای معلوم نه دی. کابل ښار کې خو بیا هم ټایرونه پنچر وي، یو بل لډه ده زیر زیر ورقې ورکوي.
مونږ غوښتل چې د ټیکسي چلوونکو سره د دې ترافیکي پولیسو د دې چلند د لامل او د ستونزې د هواري په موخه د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي رئیس حسیب الله مختار وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په افغانستان کې د ټیکسي چلوونکو لپاره دا ستونزه کومه نوې خبره نه ده، او په تیر جمهوري نظام کې هم دوی ورته شکایتونه درلودل.
بیا هم په کابل ښار کې تم کیږو، یو شمېر کابل ښاریان شکایت کوي چې هوا ډېره ککړه شوې ده. دوی وایي د هوا په سړېدو او د مرکز ګرمۍ او د تودولو د نورو وسایلو په فعالېدو سره د هوا ککړتیا ډېره شوې ده، چې له امله دوی د ناروغیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ژمي په موسم کې د هوا د ککړتیا د کمولو لپاره باید مسؤل چارواکي د بې کیفیته سون توکو مخه ونیسي.
د هوا په سړېدو او د مرکز ګرمۍ او د تودولو د نورو وسایلو لکه بخاریو په فعالېدو سره چې ډېر ککړ سونګ توکي پکې کارول کیږي، د کابل ښار د ککړې هوا په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. یو شمېر کابل ښاریان وایي هوا ډېره ککړه شوې ده چې ورسره خلک په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی مسعود مصمم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د مازدیګر څلور بجې چې شي لوګې ډېری کې هوا ډېره ککړه وي، چې دا د هوا ککړتیا په ماشومانو، امیندوارو ښځو او لویانو کې د ناروغیو لامل کیږي.
د کابل یو بل اوسیدونکي لیدا هم دغه ستونزه مني او وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د خلکو او حکومت ترمنځ جدي همکاریو ته اړتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته زیاته کړه:
اولیدګي هوا یکی از معضلات بسیار بزرگ است در جامعه، مخصوصا
د هوا ککړتیا په ټولنه په ځانګړي توګه په کابل کې یو لستر ستونزه څخه ده چې د خلکو روغتیا اوږدمهاله او لنډمهاله زیانمنوي. له شک پرته چې پر درملنه یې ډېر لګښتونه راځي، د هوا د کنټرول په برخه کې باید چارواکي او حکومت جدي اقدامات او مشخص پلانونه پلي کړي، او ولس دې د دې پلانونو په پلي کولو کې له حکومت سره باید همکاري وکړي.
در عملی ساختن ای طرحه همکار دولت بوده باشه.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د اکشن به په ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د دوی د محیطي روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي د شپې لخوا په فابریکو، لوړپوړو ودانیو او نورو ځایونو کې لوګیو لپاره لګول شوي فلټرونه څاري. د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه اقدام د هوا د ککړتیا د مخنیوي او کنټرول په موخه شوی دی. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ دغه شان د یاد ریاست د مرستیال مسعود فقیر په حواله لیکلي چې تر اوسه د هوا د ککړولو لسګونه موارد په نښه شوي او د مخنیوي لپاره یې خلکو ته سپارښتنې هم شوي دي. د چاپیریال ساتنې یو کارپوه احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د اورښتونو کمښت او په ساړه موسم کې د بې کیفیته سونګ توکو کارول د هوا د ککړتیا لامل کیږي. د چاپیریال ساتنې د دغه کارپو په وینا د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ځانګړي ډول په ساړه موسم کې د طالبانو حکومت اړ دی چې خلکو ته د سون بې کیفیته موادو بدیل وړاندې کړي.
مردم ما فقیر است، مجبورن از سوخت های فسیلی استفاده بکنن در فصل.
زموږ خلک بیوزله دي، دوی مجبور دي چې د منی په موسم کې د فوسیل سون تو کې وکړي. دا د خلکو مجبوریت ته حکومت باید لمړی په دې برخه کې اقدامات وکړي، لکه تر لږه خلکو ته د فوسیل تو کو بدل چمتو کړي. د بیلګې په توګه د ډبرو سکرو دوی باید هڅه وکړي چې خپل فابریکې زیاتې کړي او خلک ته په مناسبه بیه ګټه واخلي او یا د ګازو بیې راټیټ کړي.
مردم به قیمت مناسب از استفاده بکنه یا هم قیمت های گاز پایین باشه.
هر کال د ژمی په موسم کې د کابل هوا ککړیږي. په تیر جمهوری نظام کې هم وخت په وخت د اړوندو ادارو چارواکو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت په څیر ورته اقدامات کول، خو ښکاري چې ډیر موثر نه ول. کابل یو ګڼ مشتیز ښار دی، 2 میلیونه کسان پکې اوسیږي او د هوا د ککړتیا یو عمده لامل یې هم همدا دی. د دغه ښار ډیری اوسیدونکي په ژمي کې د سختې یخنۍ او اقتصادي بېوزلۍ له امله د خپلو کورونو د تودولو او آن پخلی کولو ته له هر ډول بې کیفیته سون توکو څخه کار اخلي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. وړاندې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزا اوتن بای ول طالبانو غوښتل چې د بشري حقوقو د نړیواله ورځې په مناسبت د یو د باثبات سولې او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. میرمن اوتن بای وانن یک شنبه په یو اعلامیه کې ول د افغانستان اوسنی واکمنان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقوقونه خوندي کړي. نن د دسمبر میاشتې 10 د بشري قانون نړیواله ورځ ده او دا ورځ داسې وخت راسیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت له طالبانو د بشري حقوقو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یک شنبه په خپل ایکس شبکه افغاني ټویټر کې د بشري حقوقو د نړیواله ورځ په مناسبت له طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشري حقوقو د ټولو مدافعانو په خوشي کولو سره د بشري حقوقو د نړیواله ورځ درناوی وکړي. د ښاغلي بینت په وینا جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی او پریسا آزاده د سپتمبر په 19 نیول شوې او تر اوسه د طالبانو په توقيف کې دي. په عین حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم پرون شنبه د بشري حقوقو د نړیواله ورځ په مناسبت له طالبانو د بشري حقوقو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د اسرائیل ځواکونه نن یک شنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس څخه دریځې ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل پوځ لوی درسیز وایي هیواد دې ته اړتیا لري چې په غزې ترانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک رد یا ویتو کړ چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یک شنبه وویل که په غزه کې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان بیړنی اقدام تصویب هم شي. په سیمه کې به د روغتیایي وضعیت کې کېدل چې هغه ناورین وباله ناممکن وي. دغه بیړنی اقدام چې افغانستان، قطر، یمن او مراکش ملاتړ کړی غوښتنه کوي چې غزې ته د طبي پرسونل او اکمالاتو نه نوتو ته د اجازه ورکړل شي او هم د روغتیا له نړیوال سازمان څخه غواړي چې د روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو په وړاندې تاوتریخوالی مستند او د روغتونونو د رغولو لپاره مالي تمویل یقیني کړي. په بنگلاديش کې چارواکي وایي د بنگلاديش د اپوزیسیون د عمده ګوند 15 غړي په تیرو دو اونیو کې په زندان کې مړه شوي دي. دا خبره د امرو شو کسانو خپلوانو هم تایید کړې. دا پېښه داسې مهال کېږي چې په بنگلاديش کې د روانې میاشتې عمومي انتخاباتو په درشل کې په زرګونو کسانو لارو سړکونو ته د اعتراض په توګه راوتلې دي. تکل شوې ده چې د جنوري په 1 نیټه په دې هیواد کې عمومي انتخابات وشي. د بنگلاديش ملت پال ګون یا بی ان پی دغه انتخابات بایکاټ کړی او په دې توګه د صدر اعظم شیخ حسینه بیا ټاکل کېدل یقیني شوې دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډلې د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن نیپال ته ماتې ورکړه. دا 500 وره لوبه افغانستان پیل کړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د 212 منډو هدف وټاکه، خو نیپال ونتوانید ورکل شوی هدف پوره کړي. د افغانستان بل لوبه د راتلونکي سیشن به پورز له پاکستان سره ده ک د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو کم عمره لوب ډله دغه لوبه وګټینو به نیمه پای لوبه ته لار پیدا کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن صرف ساکنانو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی
سر بولم سخت میگذره روزهای است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که تا نون بخوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و تا بعضشون مجبور به این شدن که امور لوازم خانی خود بفروشن.
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکی و وای کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او خځې له دندو څخه لري کړې د دې په چیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اردن کو یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دوام ځلې واکمنۍ څخه وروسته بې دندې شوې دي په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې واټې لپاره بل څوک نه لري، خپل کار کاوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابر وو، خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی. افغان خبریال مریم یو لمداسی میرمنو څخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی
کله چې ما کار کوه نه یوازې اقتصادی اړخه بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناست یم او ماش نه لرم له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړې ډوډۍ کورنۍ ته برابروم، له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه را یادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا وای غمیرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس آن سوال کولو ته اړ شوې دي، ځکه حاکم نظام تقاعد هم اوربند بند کړی دی.
هغه کوم نظامی وظیفه چې دی لرل یا هر کاری چې لرل، خصوصا په نظامی وظیفه کې چې څوک وي، هغه د سوالات ترسیدلی دي چې کوم خواندونه یې مو هغه مرشوي او مثلا دغه تقاعد یې خصلام په بشارکان نوزه سوالات ترسیدلی چې هغه ته خیرات مجبوری شوی دی، چې هغه خیرات وغوړي په کوڅو کې کوم خځه چې په افغانستان کې د کار نه استل شوی دی، هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر بیا ستونزمن شوی دی، ځکه چې هغه به مخکې به هغه کولی شوی چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي، نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یو مړې ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دی ور خو د نورو مشکلاتو شوله. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنی ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا یو د حل یار ورته پیدا شي دا به ټول نه ښه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت یې ښځو په غاړه دی، یا که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته یې ډوډۍ پیدا کول دی، دا ټول د یوې ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعلا حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول بې سرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریاب وکړ یا شو کاسه رقم ته، داسې حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چا مشکل لرله دی ته به ورتلل چې خپل مشکل ورته، یعنی د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله. نو هغه بېچارهګان اوس هغه حالات رسېدلي دي چې هغه پخپله د خلکو نه قرض خلي، حتی په قرض هم خبر داسې ده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه هغه څوک ورته پزرکیږي چې یعنی یو وخت دا حال او اوستو حالت ته ورسېدل نو همیشه د زورون خیالات موږ د سترګو وړاندې تیریږي. خو بدبختانه چې هر څوک وزوم لري چې خپل مشکل حل کړي چې په واس کې نشته چې یو بل چې مشکل ورسره حل کړي څو نرسه چې چا واس کېږي هغه کېږي. خو اوسنی حالات افغانستان دی چې انسان یو ښځه او نر هر څوک چې خپل د کور مشکل نشي حل کولی هغه خو مربوط دوش وه چې د بل چا حل کړي خو بېخي لرې ده.
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې دوی په خپل هیواد کې د وزګاری له وجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینا حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
ډیری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی. خو په دغې کورنیو کې ښځینه پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي او دوی په مختلفو برخو کې که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باعث دوی شوی چې هغه ښځې چې تواندلی شي مهاجره شي یا وطن پرېږدي هغه خپل وطن پرېږدي او ځي او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کیږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وضعیه ده او پاتې کیږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووزي او خپل هیواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسېږي او هم د اقتصادي لحاظه اکثریت یې مجبوره کیږي چې د خپل کورنۍ د مالي سپورټ په خاطر شاقه کارونه وکړي لکه دس فروشي او یا هم مجبوره دي چې په کور کښېني چې دا په خپله بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یوه مور خپل اولاد وږی او بې سرپنا ویني نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو وایي کله چې یوه میرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي نو ګناه به یې د حاکم نظام له غاړې وي، ځکه حلال کار ته خو یې دوی نه پرېږدي.
دوی حتی تر ځانوزنې پورې رسېږي. وخت چې څوک ځانوزنه کوي نو هغوی هر کار ته لاس اچوي چې دا ډېره بد اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه هغه خپله خبر باندې کلک ولاړ دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي ولې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ته ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي که څومره هم اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې په صحي برخه کې په مختلفو برخو کې حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعال میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت یې کار درلوده.
هغه خصو په ځان باندې یو حساب کوله او هغه نن یو ډیر دی محتاجی حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه سونه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لار ورته وموندل شي او ترڅو چې د خوندو د اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډیری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداری څخه، ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ډیر اړتیا سته، یعنی ډیر کورونه دي چې بخاری نه لري، ډیر کورونه دي چې بوټی نه لري، ډیر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې و دغه څخه وساتي، ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکاری او د بیروزګاری سره مخ شوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده او څه نه څه یې غوښتلې ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي، او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده، یعنی د هلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
بله، قدرت وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کول هم ساده خبره نه وه. یو عمر به زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه به لري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېرې خواري سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بېرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دقیقا ډېر زموږ خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه موږ ځان سره شریکو. همدغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړله، زحمت مو وایستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسترۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي، چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندې، زموږ هغه ولایت چې ډېر خوندې پکې ډېر پرمختګونه وکړله، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران لاړل، ماستریانې وکړلې، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، او اوس په کور کې ناست دي. طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي، یعنی روحن روانن دسی ډپریشن ښکار شوي دي، یعنی ډېر رنج وړي دغه حالاتو څخه، دغه وضعیت څخه رنج وړي، ډېر دردونکی ده ورته. زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم، یو خورکۍ وویلې چې دا یوې ماسټري لري، دا بل خورکۍ مو ډاکټرا درلودله، او دوه درې پنځونه کې د مخکې استاذه وه، اوس فعلا بېکاره ده کور کې. وایي بازار ته لاړو سودا پسې، د امر بالمعروف نفر راغی، وویل چې تاسې دوه ښځې یاستئ، دی وایي دا ډرایور ته وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي، دوی سره محرم نشته. وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم، هر څوک ماته لاس ونیسي، راته وایي تر یو ځای پورې مې ورسوه، بیا دوی سیاسران دي، ناست دي په ایجاب کې دي، په چادري کې دي، زه څه خبره یم، سر مې نه و خلاص، ماته بخښه وکړه. وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته، هو وروره په ایجاب کې یو، په کور کې دي کېنولي یو، یو ضرورت به لرو، نه لرو نارینه څه وکړو. یعنی دا ډېر توهین آمیزه خبره ده، د یو ښځې عزت ته، د یو ښځې پته، د یو ښځې حرمت ته، د یو ښځې احترام درناوی ته، ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې، ته د یو ښځې اولاد یې، ته د یو ښځې نارینه یې، محرم یې، خاوند یې، ته یو ښځې ته برته، د یو ښځې پلار یې، لور به دې یو ښځه یې. مګر ته نن د یو ښځې دپاره دومره بې عزتي کوې، دا دقیقا د زغملو نه ده. یعنی ډېر خوندې چې ما سره رابطه کې دي، او کله کله چې موږ خبرې کوو، بحث کوو، د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي، دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي، او ډېر درد ویني په خبره خبره باندې، هر یو ته ژړا راځي، ډېر د درد احساس کوي، او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي، او څه یو حالت به منځته راوړي، دا ډېر ویرونکی ده.
بله، دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي، دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولې دي، او ورو ورو دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خلونه لرې کېږي، له سترګو نه لویږي. دوی دغه اندېښمنې کړې دي، د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
دقیقا اکثر خوندی دغه وای چې کله کله زه هغوی ته د لاسایانه ورکړم بس ته مجلس ته مونږ وایو چې خیر حوصله به کوو دا شپې ورځې به تیرې شي. هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړه له خوندو سره مال وګوري وایي چې وخت شب شب نه میمانه سحر کېږي سحر به راشي. نو کله چې دا تسلیت بس مونږ وکړو د تسلي ورکولو بس باندې همدغه شکوا د اکثرو خوندو په خوله کې ده. هغوی چې هغه اولو کې توده کې هر یو فریادونه کول راډیوګانې هم یوټیوبونو کې هم هر ځای کې به نړیوال به هم اروپایي اتحاد هم غږ پورته کول امریکا هم غږ پورته کول او ملګري ملتونه مې موږ غږ اورېدل او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله تشریف یې راوړل او بې نتیجه بېرته لاړه د ملګري ملتونو استازی. نو دا ټول شروع کې لږ زره تود و. اوس هغه ده چې درېیم تعلیمي کال راغی منځته چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو لا هم موږ بېکاره بېروزګاره یو لا هم موږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلی یو او دغه سلسله دغه لری مونږ نه قطع شوې ده. اوس د نړیوال بې توجهي هم ده او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل منځ سره جوړ راسي یا دا ذهنیت د هغوی سره ده یا دا ذهنیت ورسره ده چې بالاخره څونه وکړو مونږ خو دغونه خپل هڅه وکړله خپل کوششونه مو وکړه خپل فشار مو پرې باندې راوړه چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې نو مونږ څه ورسره وکړو. داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره شته چې بالاخره به څه وشي. یعنی تاسو باور وکړئ د دې پوښتنو د جوابونو د کار زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپله عینه حل کې سوال پیدا کیږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي دوی ته تسلیت ورکوي دوی هڅه دي ته او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري. درې کاله خو شو درې کاله نور هم بشغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره د کتاب سره د مطالعې سره هغه شوق هغه ذوق هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد لپاره هغه ټول لمنځه ځي. که موږ پوه د یو سکروټې سره مشابه کړو سکروټه چې پوکې حرارت تولیدوي او که کله یې پرېږدي هیره کېږي بالاخره په مرور د زمان. نو دغسې یو حالت ده نو ځورونکی ده. دقیقا د دې پوښتنې دپاره موږ هېڅ ځواب نه لرو چې هغوی ته قناعت ورکړو یا خپل منځ کې یو بل قانې وکړو په دغه موضوع باندې. دقیقا دا دغه موضوع ده چې د ډېرو خوندو سره دا تشویش شته.
بله په دغسې یو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري څه باید وسي په خپله دوی په کور کې څنګه ځانته یوه کاري زمینه برابره کړي چې یو څو روپۍ په لاس راوړي او ذهن مصروف واوسي تر څو د حالت بدلېږي.
سخت ده. یعنی موږ ورته په اوسني حالت ته په کتو سره دغه مخکې یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډېر سخت شوې ده خو بیا هم خوندو دې ته امیدوار کړل چې تاسو باید همت له لاسه ورنکړئ او بالاخره به دا شپې ورځې تیرې شي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ په کورونو کې نجونو ته درس ورکړئ کورسونه جوړ کړئ ډېر فیس نه لږ چې تا ته هم یو شی وسي او هغه ته هم تکلیف نه وي هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم داسې یو کورسونه جوړ کړئ. کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافتو دغه سیسټمونه مخته یوسئ. هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله هر څه مو جوړ کړل پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل دغه د فلانکي خور راغله موږ نه رانی ولا فلانکي خور راغله موږ نه په دغه نه لږ قیمت هم رانی ولا یعنې د سیسو چې بېخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نسل کې ونیوله په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولای شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي. نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي سفر وکړي ولاړ شي هلته تجارت وکړي. خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته د دغه شي کیفیت باندې پوه شي په قیمت یې پوه شي په ارزش یې پوه شي زه توضیح ورته ورکړم معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري په دغونه مصارفو څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرج شي دغه ګټور تمامېږي. تا ته هم ګټه کېږي ما ته هم ګټه کېږي هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه یې جوړوي. یعنی جوړونکی او خرڅونکی او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درې سوه ته مفا
اضافات باید په نظر کې ونیول سي. په هیڅ کله به مونږ په ځان باندې دا نه تحملو چې نه کیږي هیڅ نه کیږي یا هیڅ بدلون به را نه شي، نا امیدي او ناهیلي به نه کوو، ځکه چې یو خو نا امیدي وایي کفر دی. او بل دا چې کله مونږ د الله د دربار څخه باید هیڅ وخت نا امیده نه شو، او بل دا چې کله مونږ د امیدواره یو او کله چې مونږ خپل په خدای باندې باور لرو، خپل په ځان باندې یقین لرو، نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولې دي، خو بیا هم تاسو نیازی صاحب حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورله غاړې ده ځان ته خپله حلال روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت قلا ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي، حکومت مو اقتدار عمومي د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي، نو هغه به دای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو. نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شمه. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمينه راته مساعد کا، هغه خپل اصول در باندې تطبیق کا، که هر رقم اصول تر تعینی، هر رقم قیدات او قوانین راته تعینی، خو فقط د تعلیم حق مراته اخلا، خوند ته د کار زمينه مساعد کا، داسې فیکټری ورته جوړ کړي، داسې په ودروی د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي. په ټولنه کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هر برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ان شاء الله. مننه، ښه وختونه.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سو یو. دا به د دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري.